السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازاري رادیو په دی ولایت په ولایت پروگرام کې مو په خدمت کې په دې خبرونه کې چې د امان الله میرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نورستان په اړه بحث لرو. د نورستان والی او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. که تاسو اوریدونکو هم له دوی څخه پوښتنې لرئ، له خبرونو وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو چې په مستقیم ډول ورڅخه پوښتنې وکړئ. د افغان بي سیم د سیم کارت د لرلو په صورت کې کولی شئ چې په 800 شمیره سر له اوسه اس ام اسونه یا پیغامونه راواستوئ. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې جانا قالیکو ځای وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان ناڅرګند وسلوال وواژه او پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونو یې په موساقلا کې د وسلوالو په یو شمېر پړځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 2 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان بهرالله او د هغه زوی نن ماسپښین د ناپیژندل شوو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د سرپل ولایت د والي مرستیال عبدالغفور دستیار وویل حمله کوونکی د دې دوو کسانو له وژلو وروسته د موټرسایکل په واسطه له سیمې تښتېدلی، خو د قضیې په اړه 2 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیمه ییزو پولیسو قمندان او د هغه زوی د سانچارک ولسوالۍ په یو هوټل کې ناست و چې حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې. په ننګرهار ولایت کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له 8 ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزه خلکو پرې کړی او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلافاتو له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نه دي شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د روژې د مبارکې میاشتې د درناوي په مقصد په اعدامونو کې د ځنډ امر صادر کړ. په پاکستان کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د وسلوالو لخوا د 150 کسانو له وژنې وروسته حکومت د اعدام مهلت لري کړ. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا سیمه کې نن په هوایي حملو کې 6 تنه مشکوک وسلوالو وژل. پوځ له تېر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او وایي تر اوسه یې له 2000 زیات وسلوال وژلي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځي د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار شیر علي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د غړو په یوځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زر سخت دریځي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي، خو په دوشنبه ښار د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمېر دومره هم نه دی. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې څانګې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې شبکې جګپوړی مشر مختار بالمختار څو ورځې وړاندې په لیبیا کې وژل شوی. په اسلامي مغرب کې القاعده شبکې د پنځم په ورځ د ټوئیټر لاري ویل بل مختار چې په خالد ابو عباس هم مشهور ده روغ رمټ او ژوند ده. د لیبیا حکومت د جون په 15مه ویلي و چې په شمالي افریقا او صحرا سیمه کې د وسلوالو مهم او اصلي مشر بل مختار د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی و چې بل مختار یې په نښه کړی و، خو د هغه وژنې نه ده تایید کړی. بل مختار په 2013 کال کې د الجزایر د تیلو په یوه ساحه کې د حملې په پلان کولو چې 40 تنه کارګر پکې وژل شوي و تورن دی. د نوموړي د وژل کېدو راپورونه څو ځلې مخکې هم خپاره شوي ول. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي اور نن سهار د اتر پردیش ایالت په یو رستورانت کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې. 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې 3 تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. یونان او روسیې د طبیعي غاز دغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پاناګیوتوس لافزانیس دا سند نن د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لافزانیس وویل د دې پایپ لاین د غزونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي د دغه پایپ لاین په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیوس سپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدای شي او په دې توګه به دا هیواد د ایرو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د ایرو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ورکړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن د دغه هیواد دپاره مالي مرسته ورکړي. د روسیې د جمهور رئیس ویان نن وویل دا لا ډېر وختي ده چې یونان ته د احتمالي پور په اړه څرګندونې وشي. او هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیل وړونکي یوه بیړۍ تېره اونۍ تښتولې وه د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښي او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي د تیل وړونکي بیړۍ پرون پریښي او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي ده. په دې بیړۍ کې د 15.1 میلیون ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم سلامونه ومنئ. د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې لړۍ کې نن نورستان ته ځو چې د افغانستان په ختیځ کې دی. نورستان سربیره پر دې چې له پاکستان سره پوله لري، د افغانستان د کونړ، لغمان، پنجشیر او بدخشان ولایتونو ترمنځ پروت دی. مرکز پارون دی او وایګل، برګي مټال، کامدیش، دواب، مندول، نورګرام او وامی ولسوالۍ دي. د نورستان په لویو ستونزو کې د سړکونو نشتوالی او په ځینو سیمو کې د لارو بندوالی، د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو کموالی، د روغتیایي مرکزونو او د غرض ډاکټرانو کموالی یادولی شو. البته دا هغه مشکلات دي چې د نورستان اوسیدونکي ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې زیات مطرح کوي. نن هم د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ځینو اوریدونکو د نورستان په اړه پیغامونه لیکلي چې وروسته به یې له خپلو میلمنو سره شریک کړو. همدارز د افغان بی سیم د 8 شمېرې له لارې SMS راستولی شي. د سټوډیو شمېرې به لږ وروسته درته اعلان کړو چې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی انجینیر سعدالله زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو. لومړی والی صاحب، که تاسو وایست چې د نورستان ځینې ستونزې چې موږ ته هر وخت اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې یادونې کوي، یو هم د سړکونو د لارو د بندېدو ستونزه ده، په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ کومې لارې لا هم بندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ازادي رادیو کار کوونکو او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامت
او د روژې مبارکې میاشتې مبارکي هم ورته وایم. طاعت او عبادت مو قبول. تاسو ته معلومه ده چې نورستان په تیرو 14 کلونو کې یو د هغه ولایتونه دی چې تر ټولو زیات محروم ولایت و. او په دې کې شک نشته دی چې د بیا رغونې کارونه په کې ډېر زیات کم لیدل کېده. په تیر یو کال کې چې د کوم وخت نه زه د ولایت چارې پر مخ وړم، ننګونې هم و، لاسته راوړنې هم لرو، مشکلات هم لرو، او بعضي داسې کارونه دي چې تېرو 14 کلونو کې نه وشو چې هغه ترسره شو. د لارې بندېدل یقینا مونږ اوس هم د کامدېش او برګ ماتال لویه لاره مونږ د خلکو خاصتا دولتي کارکوونکو په مخ خلاصه نه ده چې دغه موضوعات مو د امنیت ملي شورا سره مطرح کړي او په دې باره کې پلانونه د کار لاندې دي. انشاءالله په دې باندې به کار وشي او دغه لاره به د عملیات په ترڅ کې خلاص شي.
بله،
عموما د لارې ستونزې مونږ په نورستان کې لرو، هغه له دې امله چې دلته په سړکونو باندې ډېر زیات کار نه دی شوی. په ټول ولایت کې مونږ 1 کیلومتر پوخ سړک نه لرو. د نورستان موندل ولسوالۍ ته اصلا سړک نه و غځېدلی چې خوشبختانه په دې کال کې مو د نورستان د موندل ولسوالۍ لپاره د 50 کیلومتره سړک د لپاره مو بودیجه پیدا کړې او په هغې کې 22 کیلومتره قرارداد شوي دي چې قرارداد یعنې مشخص شوي دي او کار یو برخه چې 12 کیلومتره دی شروع دی او دویم برخه باندې کار د شروع کېدو په درشل کې دی. په نورستان کې عموما مونږ په تېر کال کې وتوانېدو چې هغه خامه سړکونه چې ډېر زیات ویجاړ شوي وو 5 کیلومتره سړک ترمیم کړو او تقریبا د 5 کیلومتره په شاوخوا کې د نویو سړکونو د جوړولو کار شروع کړو چې البته دا ټول خامه سړکونه دي. دغه موضوعات مونږ مسلسل مرکزی اداراتو سره مو مطرح کړی دی، د مرکزی حکومت سره مو مطرح کړی دی چې نورستان کې د سړک په مورید کې توجه وکړي. ولې په تېر کال کې مونږ زیاته لاسته راوړنه د سړک په برخه کې لرو چې د سړکونو ترمیم او د نوي سړکونو د احداث قراردادونه مو خپل او هغې دا کار په اکثرو ځایونو کې شروع دي او انشاءالله په دې کال تر اخره پورې به اکثری ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
بله والی صاحب، یو بله پوښتنه چې زموږ اوریدونکي کړی ده، غلام سرور صدیقي لیکلی دی، وایي کدی کامدېش او برګ مټال لاره د دولت وسلوالو مخالفانو بنده کړی ده، لیکن په وانت وایګل ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د وایګل او ارنس سیمو د خلکو په وړاندې لاره بنده کړې ده. نه پېژنم چې تلفظ مې سم کو کنه، وایګل او ارنس سیمو، دا خبره حقیقت لري؟
بله، دا تقریبا د وایګل په ساحه کې یقینا مونږ د لارې په مورد کې یو څه ستونزې لرو. هغه داسې چې طالبانو په جومات کې د جومات نه مونږ ګزار راوتل په هغوی باندې انفجار کړی وو او هغه خلک چې زخمیان شوي وو هغوی شفاخانو ته انتقالېده. د انتقال په وخت کې په عامو خلکو باندې طالبانو بیا د ذکرې شپه هغوی کې 5 نفره شهیدان شوي او 2 نفره زخمیان شوي. نو د هغه موضوع ته د رسېدګي په خاطر باندې دولت څه تدابیر لري او هغه د تدابیرو په خاطر باندې کېدای شي په هماغه ساحو کې یو څه ستونزې وي. او پاتې شو برګمټال او د کامدېش لاره، د هغې موضوع مخکې مې ذکر
کړل. بله، تاسو ورته اشاره وکړه.
انشاءالله په دې کې بله.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم په دې خبرونه کې. زموږ بل میلمه د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینیر صاحب سعدالله دی. انجینیر صاحب، تاسو کې دی نورستان د یو بل ستونزې یعنی د شوانځیو په ستونزو خبرې وکړې. د نورستان ډېر اوریدونکې یا اوسیدونکې شکایت لري چې په نورستان کې تعلیمي وضعیت ښه نه دی، ډېری شوانځي ودانۍ نه لري، او له بلې خوا وایي په اکثرو شوانځیو کې مسلکي ښوونکي څه چې ډېر عادي ښوونکي هم نشته، اکثره حتی ساینسي علوم وایي د مدرسو مدرسان وایي تدریسوي یا عادي ملایان ساینسو فزیک او کیمیا تدریسوي. په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ، مهرباني.
تشکر. زما سلامونه او نیک هیلم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام او
په څنګ کې د روژې د مبارکې میاشتې مبارکې هم ټول د افغانستان ولس ته وړاندې کوم. ستاسو د دعوت نه ډېر زیات مننه. مونږ په نورستان کې تاسو د پوښتنې په جواب کې درته ویلی شو چې په نورستان کې د معارف وضعیت په حصه کې ما څو ځلې تقریبا دوه درې ځلې ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو سره دا موضوع دا مشکل ما شریک کړی وو. په نورستان کې زمونږ د معارف په حصه کې ډېر زیات ستونزې او مشکلاتونه مونږ لرو چې خصوصا عمده او اساسي مشکل نو د معلمینو مسلکي معلمینو په مکاتبو کې نشتوالی، همدارنګه د مکتب د تدریسي یا درسي کتابونو نشتوالی، او همدارنګه د تعمیر نشتوالی. دا درې عمده او اساسي مشکلات دي چې زموږ د نورستان متعلمین او زده کوونکي لاس په ګریوان دي. او همدغه موضوع زموږ د نورستان د آینده لپاره، زموږ د نورستان د بچیانو د آینده لپاره یو غټ یو خطرناک مشکل ورته شو. دا مشکل په دې نورستان کې د معارف په حصه کې لرو. د مسلکي معلمینو د نشتوالي په مورد کې درته ویلی شم چې نورستان کې چې کوم لیسې مونږ لرو، حد اقل په یو لیسه کې مونږ چې د پوهنتون نه فارغ شوي او خپل مسلک هماغه مضمون اوسېږي، مونږ په نورستان کې اکثرو لیسو کې خصوصا هغه لیسې چې هلته ډېر زیات او اشد ضرورت مسلکي معلمین ته ورته لیدل کېږي، تر اوسه مونږ نه لرو. همدغه مشکل په حساب باندې مونږ د نورستان اکثر ځوانان په کانکور کې بې نتیجه پاتې کېږي، او بیرته د دغه بې نتیجه پاتې کېدو نه وروسته دوی خپله د مصرفیت د نشتوالي په خاطر یا د ناکامۍ په علت دوی بیرته راځي خپل کور کې پاتې کېږي، او بیا بیکاره کېږي. د بیکارۍ په علت کې بیا دوی خپله یو بل لاره چې هغه د مخالفینو په صف کې درېږي او د حکومت په ځیر کې دلته فعالیتونه کوي. دا یو عمده او اساسي مشکل دی چې زموږ د نورستان آینده نسل لپاره یو غټ بحران دی او غټ مشکل دی. همدغه حساب باندې مونږ خپل د معارف ته گزارش کوم ارګان محل ته چې مونږ په اروبوار گزارش کې خپل کاري فعالیتونه په حساب گزارش ورکوو. همدغه مشکل مونږ ارګان محل ادارې ته هم ورته رسولی دی، او گزارش په شکل هم اداري امور ته هم ورته لیږلی. ولې متاسفانه تر اوسه پورې زموږ اساسي عمده مشکل د مسلکي معلمینو نشتوالی دی چې په اکثرو مکاتبو کې خصوصا په نورستان کې هغه لیسې چې دولسم پورې درس ورته ورکول کېږي، هلته هم مونږ د مسلکي معلمینو نشتوالی په خاطر ډېر زیات اکثر شاګردان هم شکایت لري. همدا موضوع چې مونږ د معارف رئیس سره مشارک کړه، هغه هم دغه مشکل تاییدوي او وایي چې مونږ مسلکي معلمینو نشتوالی په خاطر اکثر شاګردان او دولسم فارغین په مکاتبو کې چې فارغېږي په کانکور کې امتحان ورکوي بې نتیجه پاتې کېږي، او دا یو عمده ستونزه دی. او په څنګ کې بله ستونزه د درسي کتابونو نشتوالی دی چې زه خپله په دې مرکز کې مونږ کوم غرض هیئت د نظارت وکړو د معارف مکاتبو نه. مونږ د نږدې د مرکز په نږدې ساحه کې چې تشکیق کړی دی هلته یو لیسه مونږ لرو، هماغه هلته تقریبا د نهم لسم یولسم دولسم سنې پورې چې مرکز دی هلته مونږ درسي کتابونه نه درلودل. همدغه یو عمده مشکل دی، سړی درسي کتابونه نه لري، دا به څنګه درس ووایي، څنګه به هغه زده کړو کې مطالعه ونه لري. دغه یو عمده مشکل همدا دی چې مرکز کې مونږ ته خپله تاسو قیاس کولی شئ چې ورسوالۍ کې به څنګه ولرو. د لسم یولسم دولسم سنف تدریسي کتابونه بیخي وجود نه لري او نه لري، او دغه مشکل. او بل په د سرپنا مثلا هم د عمده مشکل د معرف د متعلمینو په وړاندې مونږ لرو په نورستان کې چې اکثر مکتبونه بې تعمیر دي او تعمیر نه لري. اکثر بیا بلنو کې زموږ زده کوونکي درس وایي، هغوی هم دغه آرام فضا چې ور ولري درس نه شي ویلی، عمده مشکل دي په نورستان کې د معرف په حیثیت کې په دریو بخشونو کې مونږ درته یادوورې شو.
ډېر زیاته مننه انجینیر صاحب سعدالله د نورستان د ولایتي شورا رئیس. ولی صاحب حافظ عبدالقیم، یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه لیکلي، مثلا جاوید له نورستانه لیکلي، باید چې سړک او مکتب ته زیاته توجه وشي. بل اوریدونکي ثناءالله برغزي له هلمند لیکلي، حکومت باید د نورستان ولایت هر مشکل ته په کتو توجه وکړي، د دغه ولایت مسایلو ته خصوصا مکاتب او روغتونونو ته ډېره پاملرنه وکړي. بل اوریدونکي سمسو نامعلوم ځای لیکلی دی، وای په نورستان کې د روغتون د جوړولو لپاره ګڼې ژمنې وشوې خو تر اوسه پورې عملي کار نه دی شوی. که دې معرف په اړه هم څه نظر لرې، مهرباني خو دې روغتیا په ارتباط هم که ووایاست چې په نورستان کې ستاسو په وخت کې چې دا یو کال هلته والی است کوم کار شوی دی، او آیا لکه څنګه چې سمسور وایي د روغتون وعده شوې وه او نه دی جوړ شوی؟
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان بودیجه سازی ولایتي نه دی، مرکز کې بودیجه سازی کېږي او مرکز چې کومه بودیجه ولایت ته ورکوي ولایتي سیټ تطبیقوي. کاشکې چې بودیجه جوړونه د ولایاتو کار وای او ولایت په خپل هغه ضرورتونو ته په کتو باندې هغوی بودیجه سازی کړې وای، او هغه ولایت چې زیات ورته اړتیا لري بدبختانه هغه ولایتو ته هغومره کم توجه کیږي. اوس هم نورستان څه کلنۍ بودیجه کې مې چې ولیده د پولو نه اول ردیف کې او د اخر طرف نه چې پولو نه کم بودیجه ورته په نظر کې نیول شوې ده، څلور د دې چې د پولو نه زیات بودیجې ته ضرورت لري. د
ولی صاحب مخکې تر دې چې اصلي معرف موضوع ته راشي، همدا د بودیجې مسلې ته، بودیجه چا تخصیص کړې ده د نورستان لپاره؟ آیا د ولسي جرګې تصویب کړی دی او که یې د مالیې وزارت همدغسې پیشنهاد کړی و ولسي جرګې تصویب کړی ده؟
طرح او مسوده د بودیجه وزارت مالیه جوړوي او وزارت مالیه ته مرکزی اداره خپل ضرورتونه وړاندې کوي، او په دې کې تر زیاته برخه پورې د ولایتي ادارو سره مشوره نه کیږي. او مرکزی اداره چې هر بودیجه وزارت مالیه ته وړاندې کوي، کېدی شي وزارت مالیه هغه بودیجوي امکاناتو ته په کتلو باندې بعضې قبول کړي او بعضې مسترد کړي، او بیا هغه ولسي جرګې ته ځي او ولسي جرګه هغه تصویبوي. نو بدبختانه ولسي جرګه هم د نورستان ضرورتونو ته هغه څه چې مناسبه ده پام نه ده کړی، او همداسې وزارت مالیه هم هغه لازم وجود شي د نورستان د آبادۍ لپاره او د نورستان د مشکلاتو د حل لپاره په کار ده، هغې ته توجه نه ده کړې. معرف په برخه کې راځو چې مونږ یقینا همدغه اصل که په نظر کې ونیسو چې بودیجه د مرکز نه راځي، نو همغه بودیجه مونږ تطبیقوو چې دلته مرکز یې راولېږي. د خوشبختانه په تېر کال کې مونږ په څو پروژو باندې دلته کار پیل کړی دی. د دارالعلوم دپاره دوه ودانۍ مونږ یو لیلیه او یو تدریسي ودانۍ باندې کار شروع کړی دی، تقریبا 60% کار مخته تللی. او دارالمعلمین دپاره هم دوه ودانۍ باندې مونږ کار شروع کړی دی، او همدغسې څلورو مکتبونو باندې نوی کار شروع کړی. تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ د تعمیر کار مو شروع کړی دی، خپل د معرف ریاست ودانۍ کار مو شروع کړی. خو دا د نورستان هغه ضرورتونو ته په کتو باندې دومره زیات کارونه نه دي. یقینا د تعمیراتو په بخش کې مونږ ستونزې لرو، د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم مونږ ستونزې لرو. د دې ستونزې اصل سبب ته به زه مراجعه وکړم چې اصل سبب یې دا د جهاد کلونه دي، چې د جهاد په کلونو کې چونکې نورستان د روسانو لخوا اشغال نه شو، نو ځکه د نورستان خلک مجبور نه شول چې هجرت وکړي. نو د مرکزی حکومت لخوا نه هم په دې منطقه کې کنټرول او یا د هغوی لخوا نه مکاتب نه وو، او خلکو هجرت ونه کړه، نو ځکه په نورستان کې هیڅ نو مکاتب شتون نه لرل. د دې سبب دا شو چې په نورستان کې خلک په مکاتبو کې تعلیم و نه کې تقریبا شل کاله یا پنځه کاله شاوخوا د نورستان خلک په انقلاب کې بې تعلیمه پاتې شول. د دې په سبب باندې دلته مونږ اوس مسلکي معلمین نه لرو او هغه چا چې تعلیم کړی هغوی د دې ځای نه پاکستان ته سفر کړی دی، هلته په لیلیه مدارسو کې داخله اخیستی دی او هغوی دینی علومو کې روزل شوی دی. د دینی علومو په بخش کې مونږ کافي قدرونه په نورستان کې لرو، ولې په مسلکي زده کړو کې مونږ قدرونه نه لرو. په دې بخش کې مو مسلسل د مرکزي مقاماتو سره تماسونه نیولي دي، مکتوبونه م ورته لیږلي دي، پلانونه م ورته طرح کړي دي چې په بعضې پلانونو باندې انشاءالله وعده یې راته راکړي چې کار به وکړي چې دلته مسلکي معلمان ښه لوړو امتیازي معاشاتو باندې نورستان ته راولېږي چې دغه ستونزې تر یو بریده حل شي. او د کتابونو په بخش کې یا د تدریسي مضامینو په بخش کې هغه کتابونه چې چاپ شوي دي او د مرکز لخوا نه رالیږل شوي دي هغه توجه شوي دي، او بعضې صنفو دپاره هغه کتابونه لا نه دي چاپ شوي یا مونږ ته لا نه دي رارسېدلي د مرکز نه چې هغه نه دي توجه شوي. دا ستونزې منو. د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان کې یقینا څنګه چې د اورېدونکو ویلي دي نورستان کې د روغتیا په برخه کې ستونزې وي. زه چې کله نورستان ته رالم یو کال مخکې نو په مرکز د ولایت کې مونږ یو کلینیک چې حتی یو بستر هم ولري نه لرل. زما د رسېدو سره سم مې په یو کرایي کور کې یو شل بستریز کلینیک افتتاح کړه چې هغه اوس خدمات وړاندې کوي، او خوشبختانه د شفاخانې د جوړولو قرارداد مو وکړ. او په دې اونۍ کې چې انشاءالله ستاسو د رادیو له لارې به خبر خپور شي د ودانۍ چارې پیلوو او هغه به افتتاح کړو. تقریبا 50 بستریز روغتون ودانۍ لپاره قرارداد ترسره شو او انجینران راغلي دي دلته په ساحه کې. په هغه ساحه کې د افتتاح لپاره زمینه برابره ده. راتلونکې اونۍ کې به انشاءالله د دې د عملی کار د شروع شاهدان اوسو. دا هم یو لوی لاسته راوړنه ده د صحت په برخه کې.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوردونکو له ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري په نورستان خبري کوو، او د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم او د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د نورستان په اړه پوښتنې وکړي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. اوس هم د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې لنوم چې زموږ له میلمنو څخه د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. 0992235540 او یا هم 0992255550. همدارس د افغان سیم د اتصال اتلس شمیرې لاري لند اس ام اس وکي. ډیرو زیاتو اوریدونکو اس ام اسونه راستولې دي. خو د دوی اکثرو پښتنو ته زموږ ملمنو د خبرونې پترس کې تر اوسه پورې ځواب ویلې دي. مثلا د صحت په باره کې یا د ښوونځي او معرف په ارتباط پښتنې کړې وي، ګڼو نورو د سړکونو په ارتباط پښتنې کړې وي چې زموږ ملمنو ورته ځواب ویلې دي. خیر دې دوه اوریدونکو کوشش به وکړي چې نمونه یاد اقل په خبرونې کې واخلو. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نادر د کندهار څخه ټلیفون پلی کړم.
مهرباني کوئ محمد نادر صاحب، له رادیو چلري شي چې आवाज مو واضح راشي.
سید د تاسو د افغانستان په خوده د بل رئیس صاحب سمو د پاکستان د چې دغه افغانستان چې د مکه کې برت کې دی دا خامہ خامہ چې څوک لې نه دی څوک چې کور کې څه ورته لایوي چې په کور کې څه نه دی.
متاسفانه چې تاسو په خبرو پوه شو چې څو غړي منتها دومره موبایل چې خلکو همکاري پکار ده. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي او ازادي رادیو هله لرو چې د نورستان په اړه پوښتنه ولري او یا هم نظر مهرباني له رادیو لرې شی خبري وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما سلام راځه تاسو په درنو ملمنو ته
سلامت اوسئ.
لال محمد صاحب له پکتیا څخه.
مهرباني لال محمد صاحب.
آیا تاسو د دېار چاروا کوي چې زه چې دغه ځای ته نام لار زبانه په خوا دغه ځای دغه سړی وړو چې هم یو څه پکې اوبستی یعنی یو څه پکې کړی دي. متاسفانه چې خارجیان امریکایان وایي چې موږ اته 15,000,000 ډالر مصرف دی چې ملک کړی دی او د خاورې ته دومره کار مو کړی دی. آیا نو د دې نه په خوا چې دلته څه چارواکي تیر شوي دغه چې دوی په کار نه کولو تورن دي دغه پیسې دوی پټې کړي او کینې دې پټې کړي کینې دې پټې کړي ولې دا کار نه شوی.
صحیح ده. مننه چې ټلیفون مو وکړ. بل اوردون خیر له روزن معرفي کوي ازادي رادیو. لطفا یو څه شر
نو دې ما پښتنه دا د نورستان په ولایت کې د جسواب چې دي چې په ګر ولایت کې یو ګام سره کوم دی د برسوي.
صحیح ده. دا شپ پښتنه ده د جواب زموږ ملمانه درته وایي. بل اوردون خیر له روزن معرفي کوي. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم. اجمن له کونن نه تاسو ته زحمت راکوم سلامونه احترامات منه.
مهرباني.
والي شه منه دا په پښتنه ده چې د 2001 کال د پدې خوا د بریکو د کونن د بریکو خاص د کاندي شو د متا ته کمالاله چې دا باندې مخالفتون له خوا خو اس کله د دې په کې بعد باندې کوم اسلام نشي د خلاصو په دې باندې باندې
صحیح ډیره مننه قسم په دې سړک دوی خبري وکړي. خو دا چې نیت لري چې دا سړک خلاص کی او کنه په دې به هم والی صاحب نظر سرګن کې. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاب در رحمان عرفان د فراوی ولایت د بلبلک ته ورسپنی سره فاریک
کیم. سلامت اوسئ عرفان صاحب.
زما د محترم والي صاحب څخه دغه سوال دی چې تا په نورستان کې د داعش په نامه ډله سته د طالبانو سره همکاره ده سته نهسته. آیا خارجي طالبان نورستان ته هم راتلی شي نهسه راتلی؟ آیا داسې لاره سته د نورستان ته چې خارجي طالبان دې راشي د کوم د افغانستان طالبانو سره همکاره شي که نهسه؟
صحیح ډیره زیاته مننه هیله لرو چې د نورستان خپل اوسیدونکي به هم ټلیفون وکړي. تر اوسه پورې د نورستان یو څوک هم نه دی حاضر شوی چې ټلیفون را وکړي. کېدای شي هم په ټلیفون کې وي نوبت به نه ورسیږي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
بله
مهرباني کوي.
سلام علیکم.
بله صاحب اورو له کوم ځای نه خبري کوي؟ مهرباني اخونزاده صاحب.
ما چې والي صاحب د وکیل صاحب خبرې واورېدې چې په نورستان کې باساجي نه دی سوی د سړکانو د سیاسې عامه په باره کې د داسې تعلیم په باره کې د امنیت په باره کې هېڅ کار نه دی سوی په دغه دیالوګ کال باسي هېڅ کار نه دی سوی. ولې دولت هلته توجه نه کوي؟ ولې نورستان د افغانستان خلک نه دي؟ دا که نو سوال د والي تاسو ولې دې پښنار نه کوي مرکزي حکومت دې دې خلکو ته دا مظلوم خلک دونه په دا دې له کال کې هیڅ توجه نه دی سوی دې خلکو.
بله صاحب ډیره مننه. کور دی ودان چې د نورستان له خلکو سره هم خواخوږي لري. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو. تاسو فکر کوم چې څو کس یو ځای است ځکه مو غن اوازونه راځي. بل اوریدون کې ته نوبت ورکو ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله
مهرباني کوي له کوم ځای خبري کوي؟
سلام پسند شهر خیلی
سلامت و سهی لکم زی خبری کوی
بله
متاسفانه تاسی خبری نکوی نو استاسی آواز رازی خبری مو خبریجی لطفانی افتر جر
بله سلام سلام نبا غوری
خیر بل اردون کتاب نوبت ورکو مهربانی آزادی رادیو بیا با ورشو ملمانو تدابا ورستای اردون که یو نور اردون کتاب ورستا نوبت ورکو مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام لکم زی خبری کوی
رحم الله مقدس هم به هلمند مجید خبر کنم
مقدس هم مهربانی
مرد اولی ساز خدا پرستانو دا چی به نورستان ولایت که دوزوان زیاد نامنی دا دیوانی ما دل معرف سبب که معنا دا ازادی را گیو سر خبر شرک کنی دا دلور مجران سر ول دا خبر نشرک کنی دا مطبعات سر شرک کنی ولی نور خزبت نکی دا قدر وینا
بله دای همی و طریقه را رسانی دیم دیل پاره دی چه دی خلکو دی چارواکو آواز یو بل سره واو روی خیر پر حل لطول آوردون که مننه توشی به تلفون مکوی چه استاسو ده سرگنده اونو پاره زموش درانه ملمانه نظر سرگند که یو آوردون که چه نومی سرگند نکر ویلی باید چه سبب ده چه پا نورستان که یو کلومتر سرک نده پوخ شوی انجینیر صاحب سادولا ده ولایتی شورا رئیس که تاسی پا دیاره نظر سرگند که ولی تروسه پری پا نورستان که ده سرکونو برخی ده توجه نده شوی ولی تیرو والیان و چارواکو ده مسئله ته توجه نده کرده
تشکر دیر زیاد منم ده اردن که پختن قابل احترام دی ولی نزیر زیاد دیر زیاد قابل ده سوال دیده موضوع پیرنگ پر نورستان کی داخل والی خیام تاس پر سرک کرده موضوع چی یو کلومتر سرک پیر پشکل من پر نورستان کی نلدن دادی سوال جواب پلند او تکو کویلشن چی در نورستان ولایت تا چی در افغانستان یو در طبعی خکولا یو اساسی او امده و نقطه دی پر نورستان پر افغانستان کی او در سیاحین دو پاره یو اصلی چی خلق ورد تخمید پایدل تراشی او امده زایدی ولی متاسفانه زمان مرکزی حکومت خصوصا دو فواجانی وزارت دو وزیران بی توجهی و بی پروایی و او پسنکی آغا چارواکی چی مخیران دلتا مسئولیتون که اخبر مسئولیتون اخیصی و دلتا والی پسیفات رئیس دو فواجانی پسیفات اوی بی پروایی او بی توجهی لکرن دی چی منگ تمرستان کی یو کلومتر سرک دستیر به شکل یو کلومتر سرک نا مصفید شده نیو دی دی علت امده علت داری چی یو طرف نخود نورستان ولایت تا اکثر منگ خصوصا رئیس جمهوران او پسنگ دی دا وزارتون وزیران نورستان تا دوم را اگر سوم را که باید توجه شده تروس پوره نده کرده او پسند که دوی سره د ولایت مسئولینو بی پروایی و بی ظرفیتی دی دلتا د والی سه پا خبر تقریبا دو دری سلون والیان زمان ترشیده دی ولی متاسفانه آوی پا زلون که دوم ردد دوی وطن دوی نورستان خلق و اولوف سر نو چی دوی خپل در زمان در مرکزی سرک در پارکیالا در زمان نورستان حیاتی نو سرک در زمان نورستان در ترسیل پارا اقتصاد پارا امده و مهم مسئله دی که توجه کرده وی او سم فکر کوم ما اخبر دا موضوع والی سر مشارک کرده و والی سم پده که جریان کدی حتی دیر زیاد کوشش کرده چی دا موضوع جدی تاخیر کی او دا موضوع فکر کوم والی سر دا جاپان سفیر سر ام دا اندوستان سفیر سر دا موضوع ما تاخیری دا زن مشکل چی مرکزی سرک من خیر نلده او د دې په څنګه کې زموږ د نورستان مرکز ته چې کوم سره غځېدلې دي اکثر مانونه چې رسېږي دلته ټول ځای کېږي خصوصا دا مېوې چې ډېر زیات دوام نه کوي دلته چې ورسېږي په دوه چنه درې چنه بیې باندې خلکو ته په ادارو خرڅېږي خلکو ته په خلکو باندې دا یو تر اقتصادي مشکلات په خلکو باندې راولي او بل طرف ته زموږ هغه مانونه چې امکانات هغه مواد چې زموږ دوکانداران او زموږ قراردادیان راوړي هغه هم بې کیفیته درته رسېږي او دغه مشکل دپاره زه فکر کوم زموږ د وزارت فواجانې وزیران تېر وزیر او اوس زموږ تمه ده چې د اوسنی وزیر په دې کې ډېر زیات جدي توجه وکړي او دا زموږ د نورستان ستونې فقرات دي دا زموږ مرکزي سرک چې دا قیر شي زمونږ والد صاحب محترم هم په دې کې جریان کې دي فکر کوم اوس چې ورغلی کابل کې کابل ته شتلی وو دا موضوع په حساب باندې ډېر زیات ګرځېدلی دی کوشش کړی دی خدای وکړي چې دا موضوع ته دغه مشکل ته پاتې کېږو او دې لپاره دا زمونږ مرکزي چارواکي خصوصا د فعالیت وزیر په دې کې ډېر زیات توجه وکړي او همدغه
سلامت اوسئ کور ودان انجینیر صاحب سلامت حسین انجینیر صاحب سعدالله سلامت حسین بیا هم نوبت درکو نوراغا نورستانی لیکری وی په نورستان کې تیرو والیانو دغه ولایت ته خدمت نه دی کړی نیازی له لغمان لیکلی دی وی د نورستان په ولایت نه لغمان ته طالبان اوړي او د لغمان امنیت خرابوي والی صاحب د مخکنی اوریدونکو اجمل چې له کونړ څخه ټلیفون کړی و هغه ویل چې د کونړ د بریکوټ سړک د خلاصولو لپاره څه اقدام لري آیا اراده لري او آیا وعده ورکولی شي چې کله به دا سړک پرانیستل شي نو دا مسله هم له امنیت سره ارتباط لري د امنیت په ارتباط هم که ووایه چې په نورستان کې وضعیت څنګه دی ځکه چې یو اوریدونکی دا پوښتنه هم وکړه چې آیا په نورستان کې هم داعش شته او که نه شته همداراز د بهرنیو طالبانو په ارتباط پوښتنه درلوده
د اجمل ورور جواب کې به ووایم چې نیت څه چې مونږ عزم او اراده لرو چې دغه سړک به خامخا خلاصوو او د دې دپاره مې څو نشستونه په کابل کې مرکزي مقامات امنیتي مقاماتو سره لرل او انشاءالله حتی شورای امنیت په دې باندې فیصله هم کړې ده چې باید دې ته امادګي ونیول شي او دا لاره باید د عملیاتو له لارې خلاص شي او د هغه ورور چې د داعش او د هغو په مورد کې تپوس وکړه د داعش کوم رسمي فعالیت تر اوسه پورې نورستان کې نه دی ترسره شوی د طالبانو حضور دلته شته دی کله کله ورسره خارجي طالبان هم د دولت د منافعو په خلاف جنګېدو کې همکاري کوي او هغه ورور چې د فکر کوم د کندهار نه زنګوالي اخونزاده صاحب وویل چې نورستان ته ولې کار نه کېږي آیا دا د افغانستان خلک نه دی د افغانستان خلک دي او مونږ په همدې لټه کې یو د یو کال سره د دې چې یو ډېر بحراني کال و سیاسي لحاظ نه هم او د اقتصادي لحاظ نه هم بیا هم د خدای په فضل توانېدلی یو چې تر یو حده پورې د نورستان د خلکو د ستونزو د هواري دپاره کار وکړو امنیتی مشکلات تاسو ته معلومه ده چې د پخوا به تقریبا هر میاشت کې په نورستان کې د یو ډېر لوی جدي امنیتي پېښې په مورد کې تا چې خبر لرل په دې یو کال کې مونږ وضعیت امنیتي تر ډېره بریده ښه شوې ده او قانع پرې نه یو لا نور هم د ښه کولو په اراده کې یو په دې نږدې ورځو کې به واورئ چې د امنیت په باره کې یو لړ نور تدابیر مو نیولې او نور کارونه به مو ترسره کړي وي انشاءالله په مجموع کې په نورستان کې چې کوم د سړکونو په بخش کې ستونزې دي زما ډېر زیات لوی اولویت د نورستان د سړک په بخش کې دی چې باید د نورستان ټولو ولسوالۍ د سړک د لارې د یو بل سره وصل شي د مرکز سره وصل شي چې بدبختانه تر اوسه پورې مونږ پرته د واما ولسوالۍ نه یو ولسوالۍ مو هم د مرکز سره د سړک د لارې وصل نه دي خو د خوشبختی خبره دا ده چې بودیجه مو ورته پیدا کړې د بعضې سړکونو لپاره د نورستان درې غربي ولسوالۍ د مرکز او د واما ولسوالۍ سره نښلوونکي سړک چې هغې ته مونږ د کوردر او تیتین سړک وایو د هغې دپاره مو بودیجه مو هم پیدا کړې سروې او ډیزاین هم تکمیل دی صرف تاسو ته معلومه ده چې د قراردادونو د ارزیابي په خاطر باندې نوي قراردادونه ځنډول شوي دي صرف منتظر یو چې دا قرارداد جوړ شي انشاءالله دا به شپږ دېرش کیلومتره سړک وي په دې باندې به غربي نورستان د مرکزي نورستان سره وصل شي او هم به مرکزي نورستان تقریبا کابل ته حدودا د اتیا او نتر سل کیلومترو پورې لنډه شي همداسې مونږ د نورستان د وایګل ولسوالۍ د مرکز سره د نښلولو دپاره هم بودیجه مو پیدا کړې د بانک جهاني له خوا نه به دې پروژې تمویل کېږي سروې او ډیزاین یې تکمیل دی څنګه چې مخکې مې وویل قراردادونه یې ځنډول شوي دي صرف منتظر یو چې قرارداد یې ترسره شي او دا کار عملا پیل شي همدارنګه د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ برګمټال او کامدېش د داخل د نورستان نه د مرکز سره د وصلولو په خاطر د یو دوست هیواد له خوا نه د هغې بودیجه برابر شوی ده او یو 15 کیلومتر سرک باندې به ان شاء الله کار پیل کیږي. هغه هم سیاسي قراردادونو ته معطل ده، نو ان شاء الله موږ د سرکونو په بخش کې ډیر زیات توجه مو ده چې نورستان پوخ سرکونه ولري. دې کې څنګه چې مخکې رئیس د شورا ولایتي وویل، بعضې جهتونو سره مو تماس نیولی او هغوی راسره وعدې کړي دي چې په نورستان کې د سرکونو د پخولو لپاره د افغانستان د حکومت سره به لازمه مرسته کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. د ولایتي شورا رئیس انجینر صاحب سعدالله زموږ یو اورېدونکي عبدالواري احمد له کندهار لیکلي دي چې وایي آیا په نورستان کې داسې ولسوالۍ شته چې د دولت په کنټرول کې نه وي؟
تشکر دې زیات مننه محترم ورونه چې خندار نه دغه کلي په پیسو کې لیکلي. مونږ په نورستان کې تر اوسه داسې ولسوالۍ چې هغه د دولت په لاس کې نه وي وویلی شو چې د مندل ولسوالۍ چې زمونږ په غربي نورستان کې موقعیت لري، هلته یو څه ستونزو او مشکلاتونو په وجه چې هلته زمونږ سرک وجود نه لري، سرک نه لته دې ولسوالۍ ته کوم ځای کې چې مونږ د مندل ولسوالۍ هغه مقر لرو. په دغه حساب باندې زمونږ د مندل ولسوالۍ فعلاً د دولت دا کې نه لري، هلته اکثر د هغې د مندل ولسوالۍ ولسوال او قمندان د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هلته ځای په ځای شوي دي. ټول پرسنلو سره د مندل کارونه هلته ترسره کوي. په دغه حساب باندې هم فکر کوم زمونږ دلته د ولایت له خوا نه ډېر زیات توجه په دې کې دي چې دا زمونږ سرک د مندلو د دفاع سرک جوړ شي. په دغه سره زمونږ په امنیتي ځواکونه چې کوم ضرورت دی هغو ته چې هلته کلي وي، په دغه حساب باندې که چېرته زمونږ سرک د مندلو د دوا سرک وصل شي دوا مندل سره د سرک په واسطه امکان لري زمونږ دغه ولسوالۍ بېرته هلته فعال شي او ټول پرسنل ته ځای په ځای شي د ولسوالۍ مربوطه. اوس وخت کې فعلاً دپاره زمونږ د مندل ولسوالۍ داسې هم نه شو ویلی چې ټول د طالبانو په تسلط کې دي، ولې د بعضو ستونزو په خاطر د بعضو ستونزو په مشکلاتو په خاطر زمونږ د مندل ولسوالۍ کارمندان کارکوونکي ټول پرسنل د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هلته نه دي او هلته خپل کارونه پر مخ وړي. نور ټول ټول
لپاره انجینر صاحب کم فکر وي کم یاد وي یو کال تحدید. بله، یو کال یو دو کال مخکې به د نورستان په ځینو ولسوالیو خصوصا کامدیش او برګ مټال خصوصا په برګ مټال باندې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېرې پراخې حملې کولې، د دغو ولسوالیو د نیولو هڅې کولې.
هلته ولسوالۍ فعال نه دي، اکثر پرسنل ټول د ولسوالۍ محدود پرسنل دواب کې مېش دي. همدا د مټال او د کامدېش موضوع چې زمونږ د برګ مټال او کامدېش مواصلاتي لاره د طالبانو په واسطه هلته د تبدیلونو په خاطر بند لاره تړل شوې، د دولتي مسؤلینو په مقابل کې د دولتي مسؤلینو تګ راتګ نه شي کولی، همدغه عمده مشکل دي. او په څنګ کې زمونږ د مندل او د دوا د کامدېش ولسوالۍ سرحد پاکستان سره دي، اخوا غاړنه د ټول افغانستان مسته معلوم دي چې اخواغاړنه ټول حرکتونه ټول فعالیتونه ټول هغه کارونه چې د افغانستان په نقص کې دي او د زمونږ امنیت په خرابولو دپاره ده کوي اخوا نه را ځي. همدغه حساب باندې زمونږ تقریبا 180 کیلومتره شاوخوا زمونږ پاکستان سره د کامدېش او برګ مټال ولسوالۍ سرحد لري. همدغه سرحد کې زمونږ سرحدي ځواکونه شتون نه لري، هلته یو څه ټولۍ د اردو دي، دا نور څه امنیتي پرسنل دومره زیات نه لرو. همدغه مشکل دی چې زمونږ په برګ مټال کې هم ډېر زیات امنیتي تحفیظونه لرو، په کامدېش کې هم لرو. دغه د ولسوالۍ نه خر شاوخوا تقریبا 2 کیلومتره د حکومت په ولکه کې دي او اکثر بعضې خصوصا د کامدېش اکثر منطقې د طالبانو په لاس کې دي. همدا د برګ مټال یو 2 کلي د طالبانو په لاس کې دي. د ولسوالۍ مقر او د ولسوالۍ دغه د حکومت په لاس کې دی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب سعد الله. زموږ یو بل اوریدونکي احسان الله قلمیار لیکلی وایي د نورستان لاسي صنعت ډېر د توجه وړ دی او ښه اقتصادي ارزښت لرلی شي. بل اوریدونکي روح الله صافي لیکلی دی وایي نورستان له بېلابېلو رنګونو برخمن دی، دا ولایت مختلفې ژبې لري که والي صاحب او یا هم د ولایتي شورا رئیس د نورستان د ژبو او صنعت لاسي صنعت په اړه معلومات راکړي. والي صاحب، په نورستان کې څو ژبې ویل کیږي او بیا دا خلک د یو بل په ژبه څومره پوهیږي؟
نورستان کې په عمده ډول تقریبا 5 ژبې دي چې د ټولو ته نورستاني ژبه ویل کیږي، خو په خپل داخل کې بیا هغه ژبې یو بل سره تفاوت لري. بعضې ژبې داسې دي چې بیا د نورستان نور برخه ورباندې پوهېدلې هم نشي، لکه پارون چې خپله د نورستان مرکز دی، د پارون د خلکو ژبه د نورستان د نور خلکو ژبو سره تر یو حده پورې تفاوت لري. او بیا په نورستان کې د پارونی ژبې نه علاوه څلور ژبې نور دي، خو دا خلک تقریبا تر یو حده پورې افهام او تفهیم خپل منځ کې کولی شي. او لاسي صنعت په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان د تر یو سلو دېرش کال مخکې پورې د ټول نړۍ څخه جلا و او د نړۍ سره رابطه نه و. دوی په خپل داخل کې تقریبا د یو محصور حالت کې و، نو هغوی په هر بخش کې خپل لاسي صنایع لرل، د پخلنځی نه ونیسه تر جنګي وسایلو پورې تر د لباس وسایلو پورې، دا ټول خپل داخلي صنعتونه او لاسي صنعت و چې دا یو ډېر غني صنعت و په نورستان کې، چې بدبختانه د نړۍ سره د وصلېدو په دغه کې دغه صنایع لاسي اکثر یا له منځه تللي دي یا د له منځه تلو په حالت کې دي. او موږ کوشش کوو چې د بعضې مربوطو اداراتو په مرسته دغه لاسي صنایعو ته په نورستان کې وده ورکړو. بعضې صنایع خو بالکل له منځه تللي دي او بعضې صنایع چې لاشته دي د هغې د ودې لپاره کوشش کوو چې مختلفو ارګانونو نه هم مادي او هم تخنیکي مرسته ترلاسه.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. یو مسله بلم ده چې د نورستان په کورونو کې چې خصوصا لرګو چې جوړول او په یغه کورونو کې به د کندنکاري و او حکاکي نه استفاده کېدل، آیا دغه کورونه اوس هم شته او کنه د له منځه تګ په حال کې دي؟
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان باندې په دې تیرو دریو لسیزو کې چې کومه جګړه تحمیل شوې، په دې کې د نورو بخشونو د زیان تر څنګ خلکو د اقتصادي مجبوریتونو له امله هغه کورونو کې چې هغه حکاکي شوي شیان و هغه اکثر د پاکستان په تاجرانو باندې پلورلي وو چې د طالبانو په وخت کې به زیات تګ راتګ کوو. نو اکثر خلکو هغه حکاکي شوي شیان پلورلي دي، خو ولې بیا هم د نورستان په کورونو کې هغه پخوانی آثار چې ډېر یو ښه هغوی هلته نقش او حکاکي کړي وو په لرګو باندې، هغه بیا هم د نورستان په اکثرو کلو کې په کورونو کې لیدل کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. والي صاحب، که د وروستیو خبرو په توګه ځکه چې د خبرونې وروستیو شیبو ته رسېدلي، د نورستان خلکو ته د څه زیری لري، څه پیغام لري چې څه به ورته وکړي د نورستان ولایت ته؟ تاسې د روغتون خبره وکړه، دا یو زیری و چې ژر جوړیږي. د سړکونو په برخه کې، د معارف په برخه کې، آیا کوم داسې پلان لري چې ژر عملي کېدونکی وي؟
د معرفت برخه کې مې درته وویل چې موږ د دارالعلوم او دارالمعلمین او د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ لپاره د ودانۍ چارې پیل کړي دي او تقریبا اوسط ډول باندې ټول 50% کارونه مخته تللي دي. او د روغتون مې درته وویل چې په دې اونۍ کې انشاءالله افتتاح کوو او دا یو ډېر مجهز روغتون به وي په نورستان کې، چې د نورستان د خلکو د شاهد اوسېدونکو ستونزې به انشاءالله په روغتیایي برخه کې حل کړي. د دې په څنګ کې مونږ کوشش کوو چې د امنیت لمن نور هم پراخ کړو. یو کال مخکې داسې حالات وو چې د نورستان مرکز ته به هیڅوک تګ راتګ به هیڅ مامور نشو کولی. د الله په فضل اوس دغه لاره پرانستل شوې او مرکز ته تګ راتګ د دولتي چارواکي د والي نه ونیسه تر عادي مامورو پورې ټول زمینی کوي. همدارنګ مونږ بعضې ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې یو څه ستونزې امنیتي لرو، کوشش کوو چې دغه د امنیت ساحه نور هم پراخ کړو او تر کلو پورې وغځوو. د موندول ولسوالۍ لپاره مونږ لوجستیکي امکانات.
ډېر مننه والی صاحب، ډېر مننه د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس انجینیر صاحب سعدالله چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې زموږ میلمانو هم اشاره د خپرونې په پیل کې وکړه، نن د روژې د مبارکې میاشتې دوهمه ورځ ده. زموږ همکار اجمل تورمان له دیني عالم ښاغلي احمدالله مرشد صافي سره د دې میاشتې فضایلو په اړه مرکه کړې ده. مرکه واوري.
الله جل وعلا شانه د مقدس کتاب د سرګندونو مطابق دغه مبارک میاشت د روجی د قران میاشت ده. او د دې مبارک میاشت هغه درست پیغام هم دا دی چې تاسو د دغه کتاب د زده کړې د پاره او د دغه کتاب د عملی کولو د پاره داسې کمر بسته ودرېږي، حتی او لګ او تند او ټول مشکلات په سر واخلی، خو د الله دغه کتاب خپل کی. او دغه د الله کتاب د یو انسان چې هغه واقعا د ټولو مخلوقاتو په سر کې د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې عملی او پیاده شو، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه مبارک میاش کې ډیر زیات اظهار د خوښۍ وکاو او ډیر بزیات خوشاله، ځکه حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به په دغه مبارک میاش کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د الله کتاب تکرارو، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلی او خیسته لحظات د زندګی همغو چې جبرائیل به ترڅنګ ناشتو، او همیشه به دا وختل چې جبرائیل ته زمون خاله راځه. او د مبارک میاشت رمضان په داخل کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سخاوت کو، حتی په حدیث کې دا غي تشبیه کیږي دغه خور باد او شمال سره چې هغه په ټولو ونو او په ټولو کورونو انسانانو باندې وشان لګیږي. نو دا ډیر عزتمند او د کرم او د برکت ډک میاشت، او د الله جل وعلا شانو د غستر پیغام پکې راغلی دی. بل دا د تغییر میاشت ده، د اخلاقیاتو د تغییر میاشت دی کې دغه ورځ چې موږ او تاسو په خوراکونو باندې او په ساتیریو باندې او په نورو کارونو باندې مصرفو، دا کاملا تغییر خوري او لګی تا او تند تا. او هغه شپه چې ټوله شپه موږ شوګیره موږ په خوب باندې تیرو، هغه تغییر خوري، هغه د عبادت د پاره د سحور.
مولوی صاحب، روژه په کومو کسانو باندې فرض ګرځول شوې ده؟
یو خو روزه زن خلکو ته اسی یو ډیر یو سخت عمل ګرځیدل دی. خو د قران عظیم شان کله چې هغه رکوع چې کوم کې رمضان مبارک ته شوی دا الته وسړی وګوري، دا رمضان مبارک په ډیر آسانو طریقو باندې انسانانو ته معرفي شول. خدا ورته وي چې دا د کال په نسبت باندې څو ورځې دي، یعنی چې کال په نسبت باندې راواخلی چې یو لس میاشتې موږ او تاسو خوراک او دا ست دیرش ورځې دي. دویمه خبره پکې دا چې دا روزه ځان له په موږ او تاسو نه ده، دا په ټولو امتونو باندې فرض وه. د انسانیت داسې امت نه دی تیر شوی چې هغه د آسماني وحي سره ارتباط ولري او هغه د روزه ونه لري، بلکې هغه یې روزه لرله او د ټولو به روزه نیوله. بل پکې دا خبره مراد ده چې د انساني ضروریات پکې نظر لاندې نیول شوي دي. که څوک مریض وي او د هغې مرض د دې قابل وي چې هغه ډاکټر توصیه کوي په دې باندې چې دی باید روزه ونیسي، او دا روزه د ده د امراضو د رشد سبب ګرځي، نو دغه مریض کولی شي روزه وخوري. همدارنګه سړی مسافر دی، د کور نه وتلی دی، اگر چې په راحت باندې او په استراحت باندې سفر کوي، ډېر په آرامه سفر کوي، هیڅ حد ته تیاری کې سفر کوي، وي مشکلات هم نه لري، خو دا سفر په خپل ذات کې مشکل عمل دی. انسان د یو څن او یو تینګلتیا سره مخامخې په خپل نو دی کولای شي. البته دا خبر به هم تکرارومه چې دغه مریض او دغه کم کس چې دغه مسافر دی او د سفر په حالت کې روزه وخوړل یا د مریض د صحت په حالت کې یا د کور ته راګرځیدلو په حالت کې به دی حتما دغه روزه نیسي، او یا فرزن حامله خزه ده، هغه د حمل په حالت کې ده، او هغه دغه حمل د دغه روزې نه متضرره کیږي، نو په دغه حالت کې د روزه خوړل شي. مرزعه او تیور کون کې مور هم چې هغه دغه شوده متضرره کیږي او هغه طفل تکلیف سره.
آیا په روژه کې د نه خوړلو او نسکلو ترڅنګ نور ځینې مسائل هم شته چې روژه تی باید هغې ته پام وکړي؟
درسته خبره او درسته روزم دا ده چې روزه د امساک او د ځان د نیولو او د قابو کولو میاشت ده، د تغییر میاشت ده چې انسان د خپل ځان قابو کی. انسان که نور هیڅ سرمایه ونه لري، د انسان آزاد انسان سرمایه ده، او الله جل وعلا شانو دی د خپل سرمایه د لاس د سترګې د غوږ د جبې د ټولو پر اړه مسؤل ګڼل دی، او دا باید د صحیح حفاظت او رعایت وکړي. لاس باید درست استفاده کی، سترګې باید درست استفاده کی، او دا ټول حالتونه باید داسې استفاده کی چې هغه واقعا د په خیر باندې تمام شي. اوس د روزي حالت دا واقعا فرق لري د نورو حالتونو سره. ما دا مخ که خبره بار تکرار کړی ده چې میاده چې کله خالی شي، نفسیات د انسان، خواهشات د انسان کنټرولېږي، د انسان دغه غرایز د مهار کېږي، او انسان درست حرکت کوي نسبت سره دې ته چې سړی د خپل معدې او د خپل زړه د خواهش مطابق دا ډکه وساتي او دا د هغې مطابق استفاده کړي. نو کله چې انسان ته دغه فرصت په لاس باندې ورځي، نو دغه فرصت نه درسته استفاده کول پکار دي. سړی بیا سترګې خپل مهار کړي، خپل غوږونه مهار کړي، خپله ژبه مهار کړي، او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام درسته توصیه ده. څوک چې دروغ نه پرېږدي او په دروغو عمل نه پرېږدي، چې دا بدترین د ټولو ګناهونو جرړه ده. دروغ دا دروغ سره ټول ګناهونه منځته راځي، ځکه چې یو سړی بېلمازي کوي او دروغ ویلی شي. نو که څوک دېنه پوښتنه چې مونږ دې کړی دی، وایي چې مونږ مې کړی دی، روژه دې نیولې ده، روژه مې نیولې ده، دغه دروغ د ټولو ګناهونو جرړه ده. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوشالحکیم و، هغه وایي چې څوک دروغ پر روژه